د پاکستان د بلوچستان یالات د اطلاعات وزیر جانات سگزی پړیر اسماعیل خان کې د روسي برید په خبرګون کې ویلي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو غور وکړي. ښاغلی سگزی نن چهارشنبه په خپل شبکې په خپل ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حمله ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. پړیر اسماعیل خان کې د سشنبه له برید وروسته چې پاکستان د پوځ درویش سرتیري پکې وژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب هم احضار کړی دی. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په زنګلک کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو سیمې ایزو چارواکو تر اوسه د دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. د دوچا په نوم د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی او تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اور لګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرانس مشرتابه نن چهارشنبه د اقلیم په اړه د وړاندې شوي نهایي توافق متن خپور کړ. په دې متن کې دا لومړی ځل دی چې هیوادونه دې تاړه واصل کېږي چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره له فسیلي سون موادو لاس واخلي او بدیلو لارو ته یې مخه کړي. خو هغو خو د تیلو تولید کوونکو ډلې او پیک او متحدانو یې بیا پر دې اعتراض کړی دی. او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې د بشري دلایلو له امله د سمدستي اوربند غوښتنه کړې، د اسرایلو ملاتړي هیواد د امریکا ولسمشر جو بایدن ولي پر ملکیانو د اسرایلو بمبارۍ په نړیواله کچه د اسرایلو د انزوا سبب شوې ده. امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې اوس درې نوي غړي لري پرون سهشنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادیږي، دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا چې دوی د بیارۍ نظام جوړ. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم.
دا چې نشئی مواد ولې پښتورګي خرابوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې هماغه تریاک ده.
د حجی محمد په نوم یو روغ سوی معتاد وایي نشو دومره ناهیله کړم چې خپل ټول مهم سندونه مې وسوځول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور ولې فال نه کوم. تاسې پوښي او کار مو
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونۍ وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رارسېږي او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کړل اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شي وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیر په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږ د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان سوي، خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاته دی او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. له دې کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقي دی. دوی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړۍ اړتیا اوبه دي او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر سي.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي په اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه داری چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي، که بېرته زموږ عنعنوي ولېره عمارۍ، که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي وشي. تر هر وخت اوس ښه کېدلی شي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونه هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخو کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتنبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونډې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شویو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایواد د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استادو سره دوی په دې باور رسیدلی چې نشه د روږدو کسانو ته د حرفوي زده کړې تر څنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېر اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 10,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنیو کلونو کې تر 2,300 هکتارو اوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه حافظه مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغه غم کې خت
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په مشهور وي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډېروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد سي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پرېکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوی چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې یوه ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده.
بیکاري، کورنۍ ستونزې او د نشئ موادو په زیانونو نه پوهېدل د اعتیاد هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادیږي. خو ډیری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتې دي. له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دی د قرآن شریف قاري، د نشو په زیانونو پوه او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی، خو بیا هم د خپل احتیاط پړه پر خپله کورنۍ وراچوي.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی ما را باید اسم صدا میکردن که واقعا شرماور است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل احتیاط پړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بے پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه وایم بې غیرته شوی وم. یوازې به اوسېدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. همدا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په ښار کېدم.
خوښ نداشتم بعض وخت په ګپ سره مغزو تعصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه مدیولا وزیری وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کېدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
ای فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
تا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
قسم د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشئی مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کیږي. په تېره بیا د بې سرپنا معتادینو پښتورګې ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشئی مواد ولې پښتورګي خرابوي، څه ډول نشئی مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول شي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي. او پوپل کې مو پوښتله چې نشئی مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي.
نشایی موادو او توکو طولو دا طول د انسان پا حوزویت بنده بده اغیزه او بده تاثیر کهی. دا که دیش چه لن محال او محال وی لن محال تاثیرات چه پا اختوارگو بنده کهی که دیش چه دا پا حاد توگه وی، یعنی دفتن که دیش چه پا اختوارگو بنده تاثیرو که چه تا اغیط عدم کفایی حاد اختوارگو وی. پس لغین دو هم مره مرض نمیگی آغا نو گلومیرول نفرید ده چه پاقه که ده پختوارگو ورکه ورکه دیوینی رگونه بندیگی او یا التهاب پیدا که او دری هم مرحله هم ده هاد شکل پا مزمن شکل تبلیگی ده چه تبدیل شی پا مزمن توگا اغی تبیا وایی چه عدم کفایی مزمن او سلورم مرحله ده چه داده چه اغای ده نفروتیک سندروم وایی پا اغا آلات که 90% پختوارگو خپل فعالیت للاس وارکی او 10% کار کهی نو پا دقا حالت که مریض مجبور ده چه خپل پختوارگ تبدیل که او یا ایمودیالیز ماشین سره وینی باید تصفیه شی.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د پختوارگو د خرابیدلو او لمنځتللو لامل ګرځي؟
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پختوارگو باندې بد تاثیر کوي او په پختوارگو باندې ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشأ یې همغه تریاک ده. دا هیروین کوکاین سخته انالجزیک ضد درد دوا ده چې په پختوارگو باندې ډیره بده اغیزه کوي، خصوصا هغه کسان چې په واریدي توګه او یا انجکشن سره نشئی توکو استفاده کوي ډیره بده اغیزه کوي.
نشئی مواد ولی پختورګی له ستونزو سره مخ کوي؟
نشئی توکو او نشاور مواد او ځینې نور دواګان او خوراکي مواد چې موږ خوله لاری نه خورو او یا دا چې ځینې نور دواګانې او نشئی توکو نشئی موادو د آی وی او یا واردي لاری نه چې اخیستل کیږي، دا ټولې په عضویت کې د ځیګرو او د پختورګو لاری نه جذب کیږي و تصفیکیگی هاو هتراکیگی، یعنی همدغا پختوارگو او زگر بنده مستقیم تاثیر او مستقیم اغیزه لری او دمده لکبلا چه دا معتادین چه نشهی توک استعمالهی دا نو خود دوینو نشه آلت که وی نو بیا مایات و باو زینی نور نستعمالهی لده لکبلا دوی که دیشی چه پا آی پوولومیک شاک، یعنی اغا حالا چه دی دوی مایات پا وضعیت که کمی که پا غا حالت که شفاخانه تا مراجعه که او دمده لکبلا بیانو دوی تا هدم کفایی حاد کلیا و مشکلات پختوارگو او یا مشکلات کلیوی ورتا پیدا که.
آیا یواز بیکور او بی سرپنا معتادین دا پختوارگو لناروی سرمخ که یا که طول معتادینو تا دا گواخ متوجه دهی؟
دا چې یو معتاد سرپناه ولري کنه لري، سرپرست ولري کنه لري، نشئی مواد طولو پا پختوارگو بانده و زینی نور از اگانو بانده اما غا خپل تاثیر کهی، لیکن اکثرا من لیدلی است اغا کسان چه کورنه سر جوان کهی سرپنا لری اغوی تا ده اغوی ده کورنه ازا لکه زوی و لوری و او یا مرمنی ورطا توجه بکهی او ورطا مایات لکه حوبا و چای و دا نوشابابا ورطا ورکهی دوی کمتر مساویگی. خو لیکن اغا کسان چه کورنه نلری به سرپنا ده اغوی بانده دیره بده غیزه و تاثیر کهی.
که ده نشی لامل ده کموتات پختورگی خراب او یا کمزوری سیوی وی، آیا ده نشی لپری خود لوروست بیر ده پخوانی حالت تراغرزی او که ده پختورگو زنگری درملنی ترتیاده؟
دا چه یو معتاد د نشئی موادو د استعمالولو لکبله پا پختوارگو مرض بانده مسابیگی اغانو مرحله پا مرحله دا چه حاد دا گلومرول نفرید دا او یا مزمن دا او یا سندروم نفروتیک دا اغا بانده مستقیم نرتباط لری، که دایشی چه مریض او یا معتاد پا مرحله حاد دکتر تا مراجعه و که اقا وقت تداوی نتیجه ور که هاویا پا آخر مرحله که اقا مراجعه و که اقا وقت نو دوی پختوارگی دی پاتولوژی للحظه خپل نارمال وظیفه للاسه ور کریوی نو اقا وقت نو بیا نتیجه نور که.
یو معتاد مو توصیت سده ترسو دا پختوارگو پا ناروی اخته نسی او یا لخت لگه دا خطر کچه را کمسی؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر د یو ورور او د یو هموطن په صفت داد شي، اول دوی توجه وکړي چې خپل ځان له نشې نه، نشهاوره موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې ترک احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري باید نشه یي مواد استعمال ونه کړي، ترک احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلور ویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرفه باید ډیر مایا، توبه او جوس و دغه شیان ډیر وڅکي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، لازادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی محمد تر نشو مخکې خون کېوه، د لومړی چرس او بیا خیسیه ته مخ کړه. حاجی محمد وایي چې د نشو له امله مې خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو مې نشه یي مواد واخیستل. دی زیاتوي چې نشو دومره ناهیله او په ذهني لحاظ ګډوډ کړی چې خپل ټول تحصیلي سندونه مې وسوځول. دا چې حاجی محمد ولی موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله. اوه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو. وروسته د هغه نه مې ډرایوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې ولاړ راوړل. اولین نشهیي توکې مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرس وهل، اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغې شیشه وهله خپل اتاک کې، چې وخت ما د ډیټر ټقه اورېده نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دونه ټقه د چې ده. بالاخره یو ځل مې ګیر کړو په اتاک کې، بیا ما ورسره یو دم ووهه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټر سایکل ټکر مې کړی و. دا اثر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و په ما باندې. هر ساعت به یې حمله کوله خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشه څخه استفاده کوم. او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیري ماشین او بوټان او همدارنګه ور نور داسې شیان کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشه یي مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو یې اول عمده تاثیر عمده و چې زه ډېر لاغړ کړم او دماغي حالت مې حتی خراب شوي و، ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول. دوره را باندې راغله په اتا کې حتی د زوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته، یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره او خلکو راته احترام کوو او په کور کې مې قدر ډېر زیات و او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشه یي شوی ده، حتی هېڅ پوښتنه مې نه کوي او انډیوالان راڅخه مخ اړوي او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامي کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او ښه ښه دا مې وسوځل، اور مې ورته واچو. علت یې همدا و چې بس ناامیده شوی وم او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله. بیکاري زیاته شوه را باندې، حتی د نشې پیسې را سره نه ولې چې نشه مې کړې وای. کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه، دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شوم او هغه خواږه یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډېر ما ته یې ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول، هغه مې بالاخره وسېزل.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په سطح د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی، د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دی ماتی پر بلال ډیر اغیز وکړ. په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
زلیل جانه، د والیبال مسابقه خو موبایلو ده.
ریښتیا هم مسابقه خو موبایلو ده؟ هو هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزورې ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه ولا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
ولا خود زیر شوه ده او پا موتو که دیم آقا پخانه زور نده پاده ناروغ خوبه نه؟
او ناروغه هم عادی ناروغه هم نه پودری هم
سشه؟ تو پودری؟
او دریم یشتیکی گی چی پا دین ناولی هم علاقتا شوه هم کسی پودری شوه نوی ندوم را با نکم زوره که ده یواز کمزوری نه بلکه شرمندگی هم ده.
ده سشه شرمندگی؟ پا تا خود سوک ندی خبر چی تو پودری؟
په خوب زموږ ټیم باندې علی او ما ته به خلکو قهرمان وای، خو تر دې وروسته به پوډری راته وای. پوډری
بلال جان اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله، ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډری یم. زه اوسم، چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو بلال جانه، دستم را تر و تازه شوه. بخیر،
سلام علیکم.
کلای باشی
جور بخیر.
یارا بلالا، اولی می ایسو نپیشندی دستم را سروس پیشوه. خدا وای چی دستم یشتی چی روی؟
دا معتادینو پا شفاخانه که هم او خپل علاج می وکا.
زهران شما چی دستنگ دا گوی پشان تازه شوه.
زپری دای آقا کیسه به روز صدر تاو کام اوز دار آتاو وای چی زمون دو والیبال تیم پا چه حال که دای.
بس چی تلاری تیم هم سره و پاشر شو، بیا همو توپ تا گو تیم ندی ورولی.
وای من دیخنم مکاوا، مطل ده وای چی پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پا که تیریگی. که پا خواه زمون تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی.
سنگ با قهرمان شی بلالا؟
ظریف جانا، ما خود در تا ویلی و چه زب بیرتا قهرمان کیگم. مانا دا چی اول دزان علاج کام او بیا بیرتا والیبال شروع کام.
شکر چی تا جور شوی، اوز رازا چی کرد ازو لکه اوز بو.
چای مای پریدا، زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگ کار یارا؟
رازا چه ده تیم ملگری خبر کو او بیر تا خپل تیم جوړ کو، بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزا چیزی درزا.
دا سایدی راڈیو اترو نو آوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پایتا ورسیده. تربیام پرلوی و مهربان الله سپارو. خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ته پنګروش رنگ چنګ ستاد پنګروش رنگ چنګ ستاد پنګروش رنگ هر سهار وسوي پزړ کې می دمنه ولولې را پروي او پزړ کې می دمنه ولولې را پروي او ستاد پنګروش رنگ چنګ ستاد پنګروش رنگ هر سهار وسوي پزړ کې می دمنه ولولے را پروے او پزڑ کے میت منی ولولے را پروے او سادہ پنگڑو چھا.